アザミラジオ。
شنبه د سنبله دوهمه د اگست څلور بشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه او د ماښام تر بجو د خبرونه په منځنۍ څپه دولش پښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم خبريږي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه احمد چیبری د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه مختوړم. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې موړاندې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې له پرمختګ خبرو چې یو شمېر سرچینې وایي شایي روسي موافقې ته ډېر وخت پاتې نه وي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په بلخ کې امنیتي چارواکي د لسکونو طالبانو د وشلو ادعا کوي. ایران ویله فرانسې سره د خپل اټومي پروګرام د ژغورنې لپاره ګټوري خبرې کړې او واشنگتن او پیکینګ یو ځل بیا د یو بل پر صادراتو تعرفې زیات کړې. د خبرونو تفصیل. په شمال زون کې د 209 شاهین قلی اردو مسولینو ویلي چې شپږ پېته وسلوال طالبان په بلخ کې په روسي هوایي حملو کې وشل شوي او شپږ تنه زخمیان شوي دي. د شاهین قلی اردو په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې ویل شوي چې د بلخ په زاري ولسوالۍ کې هوایي حملې شوي دي. په بیان کې ویل شوي چې عملیات د افغانستان امنیتي قوا وکړي او د وسلوالو طالبانو پر اډو بمبارد هم د افغانستان خپلو جنگي جټ الوتکو کړي دي. د 209 شاهین قلی اردو په بیان کې ویل شوي چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو زیات قمندانان وژل شوي دي. په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د وسلو یو ډیپو او 15 موټر سایکل هم تخریب شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د کمیسون مشر وای دوی ته تر اوسه په دې اړه چې د یو شمېر دولتي مامورینو معاشونه په وخت نه ورکول کیږي چا شکایت نه دی کړی. محمد صادق قادری ازادي راډیو ته وویل چې دوی کولی شي چې د ملي شورا د دوبنۍ رخصتۍ تر پای وروسته د هغو وزارتونو چارواکي وروغواړي چې خپلو مامورینو ته په وخت تنخواه نه ده ورکړې. محمد صادق قادری وایي
دا وایي موږ کولی شو چې د کورنیو چارو دفاع وزارت ملي امنیت او د معلولینو د چارو وزارت چارواکي راوغواړو چې مامورینو ته معاشونه په وخت نه رسیږي. دوی باید زموږ پوځیانو ته چې د جګړې په سره اور کې وخت تیروي ځواب ورکړي. د افغانستان د ملي دفاع ځواکونو جنو غړیو ازادي راډیو ته له مختلفو ولایتونو په تیرو وختونو کې شکایت کړي چې پر وخت معاش نه ورسیږي. د افغانستان حکومتي ادارې وایي چې تنخواه مامورینو ته ورکول کیږي خو په ځینې لری پرتو سیمو کې د تخنیکي ستونزو له کبله په دې پروسه کې ځنډ پېښیږي. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د کمیسون مشر وویل چې تر یوې بلې اونۍ پورې د دوبنۍ رخصتۍ پای ته رسیږي او کله چې ولسي جرګې بیا کار پیل کړ دا مسله به بحث ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره اغیزمنې خبرې کړې دي. جواد ظریف او مکرون پرون په پاریس کې وکتل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې خبری اژانس ته وویل
President Macron and President Rouhani have been speaking to each other over the phone.
دوی وايي د فرانسې ولسمشر ماکرون او د ایران ولسمشر روحانی لتیرو څونه رئیس خبري سره کوي. د دې خبرو هدف دا دی چې څنګه مشکوله شو چې دا تړون خوندي کړو ځکه چې اروپایي لوري لتړون سره سم د هغه په لیکېدو ته ژمن دی. د ایران یو شمېر رسنیو د ظریف په حواله ویلي چې له ماکرون سره تر کتنې وروسته فرانسې او ایران د موافقې د عملي کولو په اړه ځینې وړاندیزونه هم کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال له ایران سره له اټومي موافقې د وټلو اعلان وکړ. د امریکا دې کار د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د لغوه کېدو خطر رامنځته کړ خو د موافقې اروپایي اړخونه هڅه کوي چې وې شخوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له چین سره د روان تجارتي کړکیچ په ځواب کې امریکایي کمپنیو ته امر کړی چې له چین ووځي. په روسي وکال کې د چین او امریکا ترمنځ تجارتي ناندریو نړیوال مالی مارکیټ ته ټکان ورکړی دی. ډونالد ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل زموږ د ستري امریکا شرکتونو ته له دې شیبي امر کیږي چې ژر تر ژره د چین بدیل پیدا کړي د دې په ګډون چې خپل شرکتونه کور ته راوړي او خپل مالونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې تولید کړي. له حقوقي او قانوني اړخه جمهور رئیس ترامپ نشوي کولای چې امریکایي شرکتونه په بیړني ډول د چین تحریم تړ کړی. وروسته ولسمشر ترامپ وویل چې دای به د نږدې 550 میلیارد ډالر په ارزښت پر چینایي مالونو تعرفه 15% لوړې کړې. تر دې مخکې چین د امریکا د 15 میلیارد ډالر په ارزښت مالونو باندې تعرفه زیاتې کړې وې. شمالي کوریا نن خپل ختی ساحل ته دوه توغندي چې د لند واټن بالستیک ښکاری وشتلې دي. دا پیونګیانګ د لوري د توغندیو نوی دا وبخښې د پیونګیانګ د لوري د توغندیو نوی آزموینه ده چې د جنوبی کوریا او جاپان د اندېښنې سبب شوې ده. د جاپان سمندر غاړي ځواکونو نن وویل د شمالي کوریا له لوري د یو مشکوک بالستیک توغندي آزموینه تشخیص کړې ده. د جنوبی کوریا پوځ هم ویلی دی چې پیونګیانګ د خپل شرقي ساحل په لوري دوه توغندي توغولې دي. که چیرته د شمالي کوریا د نننیو آزموینو خبرونه تایید شي، دا به په نږدې یوې میاشتې کې اووم ځل وي چې شمالي کوریا د توغندیو ورته آزموینه کوي. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په دوحې کې د امریکایي پلاوی او طالبانو په خبرو کې د پرمختګونو خبرونه را رسیدلې.
ما د دواړو لوري څخه دا واورېدل چې په اکثریت موردونو باندې موافقه شوې ده.
وړاندې به په خبرونه کې د دې تفصیل درکړو. د حقوقي چارو د کارپو کبیر رنجبر نظر مو اخیسته چې د سولې او انتخاباتو په اړه وایي.
دا موضوع چې مطرح ده چې سوله باید وشي او وروسته انتخابات یا انتخابات وشي وروسته سوله، دا هیڅ منطق نه لري. دې لپاره چې هیڅ وخت کې انتخابات منتفي کوي نه سوله.
نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې د طالبانو په اړه یو مطلب خپور شوی چې له ډله ییزو رسنیو چې له ټولنیزو رسنیو څرنګه استفاده کوي، او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دا نقشه دی لرګی ده او تارونه د مختلف رنگونه د تارونه دي، دا اوسپنه میخونه دي.
په قطر کې د سهار 5 بجې او نږدې 40 دقیقې دي. پلازمینه دوحه تیر شپه نا وختم د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې د خبرو د نهم پړاو قربانه و. دا پلا خبری د پنځشنبه پر سپیل شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي د فرانسې اژانس ته ویلي دي چې د زلمی خلیل زاد په مشي امریکایي پلاوی د سولې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خو د دې چارواکي په وینا چونو مینه د اخیستل شوی راغلی دي چې د دانش ویلې چې په پاتې مسایلو به موافقه څومره وختونه سي. شغل خلیل زاد هڅه کوي چې د افغانستان د شاوخوا تلسکلینې جګړې د پای ته رسیدو لپاره له طالبانو سره معامله وکړي. فرشته جلال زی راپور لري.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه مذاکره کوونکي په اکثر موارد موافقه ته رسیدلي او په جزئیاتو خبرې کوي. د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي استاذ ترمنځ د خبرو د نهم پړاو دوهم دور پرون پایل شو. په دوحه کې د امریکا ژغ رادیو خبريال ایوب خاورین ازادي رادیو ته وویل چې بیګنۍ مذاکره په ګروپی ډول وي. ایوب خاورین په دوحه کې د خبرو دواړو خواو ته د سرچینو په حواله وویل چې د سولې د موافقه تر لاسلیک شای ډیر کم وخت پاتې وي.
ما د دواړو لوري څخه دا واورېدل چې په اکثریت موردونو باندې موافقه شوې ده، او دا کېدای شي په راتلونکو دوه درې غونډو کې. دا دوه درې غونډې کېدای شي په یوه ورځ کې وشي، کېدای شي په دوه ورځو کې وشي. دغه پاته مسایل به حل شي. دا ما د دواړو خواو نه په همدغو ټکیو باندې واورېدل. تاسو چې وایم نو دا د راتلونکو یو دوه ورځو خبره ده. خو دا یم ویل چې حتمي نه ده چې دغه موافقه دلته اعلان شي. موافقه به وشي، اما اعلان کېدای شي په کابل کې وشي، کېدای شي واشنګټن کې وشي، کېدای شي په اوسلو کې وشي. چېرته ټاکل شوي ده یا دا کوشش کېږي چې هلته به د افغاني غونډه وشي، نو په هغه ځای کې به اعلان شي.
ایوب خاورین ته په دوحه کې د امریکایي لوري سرچینو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد بل دوحه کابل ته ولاړ سي. مذاکرې پرون د ماښام تر لمانځه وروسته پیل سوې او تر نیمې شپې غونډې کېدې. زلمی خلیلزاد د خبرو په دې دور کې له مولا عبدالغنی برادر سره مخامخ دی. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې و موافقه لاسلیک شي. کدا سی وشي دا به د افغانستان د جمهوریت ریاست تر ټاکنو چې د سپتمبر د 28 مینه ټیل لپاره پلان شوی دی مخکوي.
د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته په ورنشت کېدو او په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو لګړندې کېدو سره د افغان ولسمشر په ګډون ډیرو سیاسي چیرو او نورو لوریو په دې وروستیو کې د انتخاباتو او سولې په اړه مختلف نظرونه څرګند کړي دي. د افغانستان ولسمشر انتخاباتو ته نږدې 15 اونۍ پاتې دي. نوریاس نوري په دې ارتباط د حقوقي چارو له کارپوه او د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه کړې او نومړی یې په دې اړه چې انتخابات نومړی توب لري که سوله د هغه نظر اخیستې.
اصلا مګه ټول مسایل ټول موضوعات باید د قانون په چوکاټ کې وڅېړو. یګو وخت موږ ته یو پایلې تر رسیدو کې چې په دې کې څوک نشي ویلای چې ولې دا راتمې عمل موږ اجرا کوو. که انتخابات یو عمل پر بنا چې هغه یو ستونزه مې سترازي چې هغه په واک دی چا کې نه ځندېږي نو د ولسي جرګې کار موده هم د قانون دی روی پر بنا باید تمدید شي غیر د خلامه سترازي مقرنه کوي. همداسې د ولسمشر ټاکنې هم که په یو الک باندې نه دایریږي او ځندېږي نو ولسمشر خپل کار ته ادامه ورکوي. غیر لږ هماغه موضوع ده چې اجرایه قوه د ټول مشرۍ پاتې کېږي او یوه قوه د درې ګونې قواوو فلجېږي.
خو رنجبر صاحب، موضوع د انتخاباتو دلته د طالبانو سره د سولې په خبرو کې دغه مطرح کېږي، داسې هم ویل کېږي چې طالبانو یو غوښتنه ممکن دا وي چې دغه انتخابات باید ونه شي، یو موقته اداره باید رامنځته شي. دلته موضوع د انتخاباتو مطرح ده، وشي که ونه شي؟
زه پوه شولم. اوس په دغه موږ د نظام او دولت په چوکاټ کې موږ له مختلفو هغه مخالفو قوتونو سره مخالفین سره د سولې مذاکرات باید مخکې بوځو، لکه چې ښاغلي حکمتیار سره موږ دغه مذاکرات مخکې بوتلله او یو مثبته پایله یې درلودله. همداسې نور قوتونه که دا طالبان دي یا نور مخالفین دي، هغوی غواړي چې سوله وکړي، غواړي چې د وینتو نه خاتمه پیدا کړي، نو دوی غیر دي چې له دولت سره مذاکره وکړي او یو پایلې ته ورسیږي بله لار نه لري. دغه دولت باندې خو انتقادات دي، ټول وایي چې دا یو غیر مشروع دولت دی، سره لږه چې زه له سره موافق نه یم. ولې دغه دواړو لیډرانو رهبرانو چې دا حکومت جوړ کړي، که ښاغلی غني و که ښاغلی عبدالله، دوی میلیونونه رایې واخیستلې د خلکو او دوی ګډ یو حکومت جوړ کړ. نو دغه حکومت موده معینه ده، مشخصه ده په اساسي قانون کې. د همدغه اساسي قانون پر بنا باید پورتاتنې له سره وشي تر هغه مشرتابه بیا مشروعیت پیدا شي د خلکو د واک د انتقال په پایله کې. اوس دغه موضوع چې مطرح ده چې سوله باید وشي او وروسته انتخابات یا انتخابات وشي وروسته سوله، دا هېڅ منطق نه لري. دې لپاره چې هېڅ وخت کې انتخابات منتفي کوي نه سوله. سوله سره تضاد او مخالفت نه لري. یو دولت باید، یو حاکمیت باید مشروعیت پیدا کړي قوي.
بلې، اشرف غنی هم په دې باندې ټینګار کړی چې راتلونکی ولسمشر باید یو قوي مشروعیت څخه برخمن وي او د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کېدای شي. خو د افغانستان د تیرو انتخاباتو هغه د 2014 کال ته په پام سره چې لانجمن شول، ډیر وغځېدل، خی له ډیرو سیاسيونو سره دغه موضوع مطرح شوی وي چې ممکن دغه راتلونکي انتخابات هم ورته سرنوشت سره مخامخ شي. د سولې خبرې به هم داسې وګدي چې څوک به د خبرو کولو صلاحیت نه لري، د افغانستان له لوري، د حکومت له لوري، او نه به د پریکړو صلاحیت ولري که انتخابات هم داسې لانجمن شول او میاشتو وخت ونیو.
دا خو هم هغه موضوع ده چې هغه وخت کې هم موافق نه وم د حقوقو د یو شاګرد په حیث چې هغه نه لانجه جوړه شي. که چا غوښتل چې موږ یې نه منو، هغه باید قانون پرې تطبیق شوی و او هغه رقم دوه ګونی حکومت باید نه وم منځ ته راغلی.
همدغو انتخاباتو په پام سره خلک بې باوره دي په انتخاباتو باندې چې انتخابات به په شفاف ډول ترسره شي او نتایج به هغه ښکې لوري ومني. دلته خبره ده اصلا
خو موږ خلک او یو تعداد سیاسیون سره خلطوو ګډوو. خلک هېڅ وخت بې باوره نه دي په انتخاباتو. دغه تطبیقات د یو تعداد سیاسیونو لخوا، هغه سیاسیون چې هغوی ډسکریډیټ شوي دي، دا مخالفت کوي له انتخابات سره، دا افراد او اشخاص او ډلې ټپلې دي، د خلکو ملاتړ نه لري. دوه لارې دي، یا به موږ جمهوریت نه دفاع کوو، حمایت کوو، یعنی جمهوریت کې نه ټاکنې، یعنی د خلکو ارادې په پایله کې یو حاکمیت نه سره تک او موقته اداره یا سرپرست اداره، هر نوم چې بیږدي، دا دا مفهوم لري چې خلک بیا موږ حاشیې ته شړو، خلکو باندې بیا تحمیلوو یوه ډله تپنه چې هغه هېڅ یو مشروعیت له خلکو نه نه اخلي. بیا به همدغه زورواکان وي، همدغه چې اوس معمولا د خارجي زمون پارتنران هم له موږ سره جلسات کوي، د هغوی نظریات غواړي. همغه زورواکان دي چې هغه یقینا لویه ستونزه یې په همدغه 3 کالو کې منځ ته راوړي او هغوی بیا تحمیلېږي
موقتی داری تو نامه. حقوق پو کبیر رنجبر.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو لټولنیزو رسنیو د طالبانو د استفادې او په افغانستان کې د ملکیانو د مرجوب لپاره لیکنې خبرې کړې دي. د چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ لیکلی طالبانو تغییر کړی په امریکا کې خشوي. په دې مقاله کې راغلی طالبان د فیسبوک او ټویټر په څیر له ټولنیزو شبکو په استفادې په افغانستان کې دننه او بهر خلکو تخپلې نوي څیرې خي. په دوام کې لولو لویدیځ رسنۍ د ځوانو طالب جګړه مارو د کرکټ د لوبو قصې کوي او دا چې حکومتي سرتیرو ته د مذهبي مراسمو او جشنونو پر وخت په غاړه ورزي. خو د مقالې لیکوال په دې باور دی چې دا بدلون یوازې په عامه اړیکو کې ښکاره کیږي. په دوام کې راغلی متحده ایالاتونه د سولې داسې یوې هوکړې ته رسیدل غواړي چې د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پرې پای ته ورسوي. واشنگتن پوسټ لیکلی د طالبانو د ظاهري بدلون منل ښایي د سولې او تړون ته رسیدو کې ګټور تمام شي. خو د لیکوال باور دا دی چې دومره هم باید په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو په فعالیتونو زړه ونه بایلو، ځکه نننی طالبان ښایي له مخکې ډېر ښه وپوهیږي چې څنګه ساده لوحه نړیوالو ته خپل پیغام ورسوي. لیکوال وایي طالبان هماغه طالبان دي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره نهم دور خبري همداونی د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړي دي. هیله دا ښکاره کیږي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې له طالبانو سره یو هوکړه وشي. نیویارک ټایمز رسپانې په تیر یو اونۍ کې د افغان ملکانو او دولت پلوي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه یو مقاله لیکلې. د رسپانې په لیکنه د اگست له 14 تر 22 لږ تر لږه 103 افغان ملکان او 25 دولت پلوي ځواکونه وژل شوي. په مقاله کې راغلي دا یوازې هغه شمیرې دي چې د نیویارک ټایمز خبریالانو پرې راپورونه ورکړي. د مرګ ژوبلو هغه شمیرې پکې نشته چې افغان حکومت او طالبانو یو بل ته د وراړولو ادعا وکړي. په دې موده کې د اگست 13 هغه نیټه یاده شوې چې پکې ملکانو ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبله اوښتي. د کابل د وادونو په یو تالار کې د ځانمرګې برید په نتیجه کې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه، اتیا ملکان وژل شول او نږدې 200 نور ټپیان شول. د همدې لوی مرګ ژوبلې په خاطر افغان ولسمشر اشرف غني د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې رسمي جشن له دوشنبه نه چهارشنبه ته وځنډاوه. د نیویارک ټایمز د مقالې په یو برخه کې په فاریاب کې د اگست په 21 د دوو امریکایي سرتیرو وژل کې دوته هم اشاره شوی. د ورسپانې په لیکنه د امریکایي ځنګړي ځواکونه داسې وخت په فاریاب کې د عملیاتو پر مهال وژل شول چې امریکایي مرکزی پلاوی له طالبانو سره خبرې لسره پیل کړي.
نړیوال بانک د افغانستان د سولې تر احتمالي موافقه وروسته د اقتصادي پروګرامونو د پلانونو لپاره د نړیوالو او افغان همکارانو مشورې راټولوي. دا غوښتنه له نړیوال بانک څخه تیر کال د جنوا په غونډه کې شوې وه. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
نړیوال بانک پر داسې یو پلان کار کوي چې وکولی سي د افغانستان د سولې تر احتمالي توافق وروسته په دې هیواد کې اقتصادي پراختیا ډاډمنه او د هغو کسانو لپاره کاري زمینه برابره کړي چې د اقتصادي ستونزو له کبله له وسلوالو ډلو سره یو ځای کېدو ته اړ شوي دي. دغه اداره د یو اغیزمن پلان د جوړېدو په هدف د خپلو نړیوالو او افغان همکارانو سلا مشورې او نظریې راټولوي. که څه هم دغه ادارې پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې تر اوسه د مشورو او نظریاتو لومړنۍ مسوده جوړه شوې ده، خو د دوی په خبره لا هم نورو پراخو سلا مشورو ته اړتیا ده. دا سلا مشورې د اگست له 22 پیل شوې دي. د دغه بانک چارواکي وایي د خپلو همکارانو د نظریو راټولولو او تنظیم لپاره یې څو سندونه پر خپله ویبپاڼه خپره کړي دي. په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر هنري کرالی په یو خبره کړي ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې برخه کې هڅې پر څو برخو متمرکز دي. دا وی په لومړي ګام کې غواړو وښیو چې د سولې تړون کولای سي د باثبات اقتصادي ودی او انکشاف لپاره فرصت رامنځته کړي او دا موضوع په جګړه کې د ټولو شکلو خواوت په ګټه ده. دوهم، موږ غواړو یو لړ داسې اصول او لومړیتوبونه په نښه کړو چې له سیاسي هوکړې وروسته یې پر بنسټ د اقتصادي ودی پروګرام د پلانولو لپاره اړینې او ګټورې پریکړې وکړو. بلاخره موږ د مهال د داسې اقتصادي طرحو پر راټولولو پسې یو چې په افغانستان کې د سولې ساتلو او سوکالۍ لپاره زمینه ساید کړی.
نیو اکونومیک اپورتونټیز ان افغانستان.
شغله کرالی زیاته کړی چې په دې بهیر کې د نړیوال بانک دنده په تحلیل او تخنیکی سلا مشورو پورې محدود ده او په خبرې دوی د شکل وړخونو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې هیڅ رول نه لري. د دغه ادارې چارواکي هغه اقتصادي پلان اغیزمن او بریالی بولی چې د افغانانو د اړتیاو پر بنسټ جوړ شوی وي. په پام کې د سلا مشورو او نظریو راټولولو بهیر تر هغه وخت دوام وکړي چې د سولې تر احتمالي توافق وروسته د اقتصادي پروګرامونو په اړه پریکړه کیږي. د دغه بانک په راپور کې چې 13 میلادي میاشت افغانستان د اقتصادي پرمختګ په اړه خبر سورغلی چې اټکل کېږي په 2020 کال کې د دې هیواد د اقتصادي ودې سطح 3.2% او په 2021 میلادي کال کې 3.5% لوړسي. خو په هغه راپور کې دا هم ویل سوي و چې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاری سطحې د ټیټولو لپاره لا ډېرې اقتصادي ودې ته اړتیا ده. د دغې ادارې موندنې ښیي چې افغانستان د لا ډېرې اقتصادي ودې لپاره ظرفیت لري، خو لوړې ودې ته د رسېدو لپاره ځانګړي شرایط باید برابر سي. پر امنیتي او اقلیمي ستونزو سربیره فساد او د مالي سرچینو ناسم مدیریت د اقتصادي ودې د ډېروالي پر وړاندې له لویو خنډونو بلل سوي دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په ورځ به 2000 د رای ورکولو مرکزونه د امنیتي دلایلو له امله تړلې وي. د افغانستان انتخاباتو ته نږدې 15 اونۍ وخت پاتې دی. خاطر پر دې سله کابل راپور لري.
په داس حال کې شاوخوا څلوېښت ورځ د ولسمشۍ ټاکنو ته پاتې، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو په ورځ د 2000 د رای ورکونې د مرکزونو له تړل کېدو خبر ورکوي. عبدالعزیز ابراهیم د ټاکنو خپلواک کمیسیون له وایندویانو څخه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د معلوماتو له مخې دغه مرکزونه په هغو سیمو کې دي چې د امنیتي ګواښونو ګراف پکې لوړ دی. د وی د ټاکنو خپلواک کمیسیون امنیتی درو ته د 2355 مرکزونو د امنیت د ټینګښت وړاندیز کړی. امنیتی درو د چړونو وروسته ویلي چې کولای شي د 5303 مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د راپورونو په اساس دغه تړل شوو مرکزونو ډیری برخه په فراه، کندوز، غزنی، هلمند، جوزجان، زابل او سرپل ولایتونو کې دي. دا چې دې مرکزونو له تړل کېدو سره به څومره افغانان د رای ورکونې له نعمت څخه بې برخې پاتې کېږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون په اړه څه نه وایي. د کمیسیون د چارواکو په وینا تړل شوي مرکزونه د هغو مرکزونو له ډلې دي چې پخوا پکې د رای اچونې نوملیکنه شوې وه. په همدې حال کې د ټاکنو پر سر یو شمېر نظر بنسټونه وایي چې دې مرکزونو په تړل کېدو سره به د ټاکنو سرتاسریتوب او مشروعیت تر پوښتنې لاندې لاړ شي. د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
که دا چې په امنیتی دلایل عمل نه په انتخاباته کې خلک محرومه کیږي د نیکنه ورده، او د موږ غوښتنه دا ده چې باید حکومت او د امنیتی سکتور خپل هڅې وکړي او کمیسیون او کندان په دې اړه باندې باید کوشش وکړي چې د امنیتي پوښښ هغه سیطره پراخه شي او خلکو ته د ټاکنو کې برخه اخیستنې فرصت مساعد شي. که چېرته تکانات سره کېږي
ټاکل شوی ولسمشۍ ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خبره دغه پروسې ته شاوخوا 9 میلیون افغانان نوملیکنه کړې، او د دې نوملیکنې په اساس به د رای ورکونې صندوقونو ته د رای د استعمال لپاره ځي. همداشان ولس نوماندانو ولسمشۍ ټاکنو ته د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله په شمول ځانونه نوماند کړي.
القاعده شبکې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور پوری کړی چې د دوی د مشر ایمن الزواهری شزاینې ولیده. جزئیات د فرشته جلال زوی پر راپور کې
د القاعده د افراطی ډلې رهبری پرون یو بیان خپور کړی، او په دې بیان کې لیکلي چې د پاکستان خائن او امنیتي ځواکونو یو کال مخکې د ایمن الزواهری شزا او څو نور کسان چې له وزیرستان د سختو بمباریو له امله وتل نیولې دي. په بیان کې لیکل شوی موږ د پاکستان حکومت د هغوی خائن پوځ او د هغوی امریکایي لارښودونکو د هغوی د جنایتکارو فعالیتونو مسؤل ګڼو. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې مسله غبرګون نه دی څرګند کړی. ایمان الزواهری په خټه مصرای دی. کله چې د امریکا خاصو ځواکونو په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په بټاباد سیمه کې په پوځي عملیاتو کې اسامه بن لادن مړ کړ، ایمان الزواهری د القاعده مشر وټاکل سو. باور پر دې دی چې ایمان الزواهری هم په سیمه کې پټ دی. اسامه بن لادن چې په خټه د سعودي عربستان وو د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی وو. په امریکا کې د سپتمبر د 11 تر خونړیو حمله وروسته د القاعده شبکه مسؤوله وګڼل سوه، او کله چې د امریکا متحدو ایالاتو په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه پیل کړه، اسامه بن لادن بې درکه شو. سره له دې چې پاکستان د تروریزم پر ضد په دې جنگ کې د امریکا له اساسي متحدانو ګڼل کېدو، په 2018 میلادي کال کې د امریکا خاصو ځواکونو ته جوته سوچې اسامه بن لادن په بټاباد کې او د هغه د وژلو لپاره خاص عملیات وکړل. د القاعده شبکې د دوهم مشر ایمان الزواهری د موقعیت په اړه معلومات نه دي خبر شوی. د زواهری د شدې د نیول کېدو په اړه د اسوسییټډ پرس خبري اژانس پر رپورت کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په رپورت کې دا هم نه دی ویل سوي چې د زواهری شزي او ورسره نورو کسانو په وزیرستان کې څه کول او څومره موده هلته اوسېدل. پا په رپورت کې دا هم نه دی ویل شوی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو هغوی چیرته یا په کومو شرایطو ساتلی دي.
په شمال زون کې د 250 هم شاهین قلی اردو مسولینو پرون ویل چې شپږ شپېته وسلوال طالبان په بلخ کې په وروستیو هوایي حملو کې وژل شوي. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر وایي چې تر وې ونې پورې چې د دوی دوبنۍ رخصتۍ پای ته رسیږي شایي د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د چارواکو استجواب وکړي چې ولې خلکو ته په وخت معاش نه رسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانسې له جمهور رئیس مکرون سره اغېزمنې خبرې کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس له چین سره د روان تجارتي کړکیچ په جواب کې امریکایي کمپنیو ته امر کړی چې له چین ووځي. د ژوند رنګونه پروګرام لرو او وړاندې ساجر راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنلول.
د ژوند رنګونه
دسانه مونږه د البته په نمایشګاه کې یو دلته دلته په نمایشګاه کې ډېر تازه نشيان دي د کورنۍ د کور په خاطر باندې هم دارنګ پلاس جوړ شوی دی ډېر ارزانه او د تارونه ګټه پورته شوی هم دارنګ د کوکون او د تختینه
د مانوم شبیر احمد حمید ده د صنایع دستي او کارمندیم
ته مونږ ګورو چې ډېر عادي شيان دي کنه اوس څنګه کوي چې د عادي شيانو نه خپل کور ته د تازین لپاره شيان جوړ کو
دوی کولای شي چې د راهنمایګان شتاوس په انټرنیټ کې دی په نورو ځایونو کې دی د وګوري او هغه تعقیب کی جوړ کی ساده
د دوست افغانستان نقشې خیره کنه دا نقشې چی نه جوړه شوی ده
دا نقشې د لرګې ده او تارونه د مختلف رنگونو د تارونه دي دا اوسپنه میخونه دي
او دلته د افغانستان د لسمه کلیزه په ویاړ لوګو جوړه شوی ده نخانه جوړه شوی البته دا څنګه جوړه شوی ده
دا د مواد بالکل یو رقم ده لیاوازي د شی په تفاوت کې دا تارونه دي کوکې دي او تختهونه دي
دا ډیر ارزانه تمام شوی می
ارزانه تمامي کی خلک ډیر اوسله غواړي
دلته د ګډی کې کده د الماری د پاره تازین د پاره د شینه جوړ شوی
دا هو په شروع کې د نقاشي سوي ده اما هغه د ګودي ګکانو د دي وېختان اعلان د دي یو ګودي وېختان مونږ د کې شرش کړل دوا صاحب کونه مکس شوی دي د 3D او د 2D ټیکس مکس شکل مکس شوی ده اوس
د کور د پاره څومره په درد خوري
او ډیر په درد خوري لګه تاسو کولای شي چې په ارزانه قیمت کې او شای جوړه کې په خپل کور کې او داغه شونه چې باطل کیږي هغه نور ته هم جنجال جوړيږي شاروالي او هر نو موضوعات پکې پیدا کیږي د خپل استفاده کې نو هم د اقتصادي بنا کومه کیږي او د کور تاسو دازینم کیږي پکې
مثلا دغه ګول ده دا شنه جوړ شوی
دا یو بوتلو د مربا او بیکارو د ام جالی او د سرمیزی هغه م بیکار سی وی ولیک سي جاي هغه موشي خورلې وو نور واخستل پدې کې مو مان کړل یو دوه ګولې په سر مکه خو دله ګلدان
دلته راځو دي خبره شو دلته سپوګمې د استوري دي دغه څه
دا ما ما غشاید تارونه دي د کې لیک ګروپ هم کار سوي دا چې هغه تیارې کې بیا روشاني ورکی
دا د الماریګانو تزیند لپاره د دیوال د تزیند لپاره آینه دلته ده د غینه بو ګورو
کول شي چې خلک د په هغه تشناب کې استفاده کی په خپل کور کې سبا ده کې دا خزو د پاره ډیر خشای ده یو خدای خطر لیک کم ده
میزارایش ته پرم
خدای میزارایش ته پرم خدای خطر به دي خطر کم ده چې دا آینه چې دا د لیک ځای نیولې ده نور ځای نه تار دي کدا مات سي دون هغه خطرې مشکلات ځان ته نه جوړي نو ستاره او مهتاب د ستاره او مهتاب هم په کور کې دادي څوک چې نوی نوی واده کړی وي دا شوی نه ډیر استفاده کوي چې مهتاب وسی کې کور کې دا بیا هغه چې روشنی ورکې شپه کې بیا د ګروپ خوام خاطر هم استفاده کوي
کېدای شي البته د توفی په قسم هم څوک یو شیل ته جوړ کی توفی ورکې چاته
او حتمان حتمان دا تاسو توفی ورکې خپل کور نه ته
ډیر مننه کوم
د ژوند رنگونه پروګرام مریم توخي وړاندې کړ
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
قدیر تکین لیکي د سولې پروسه په اساس پړاو کې روانه ده خو مهمه مسله دا ده چې په دې پروسه کې د افغانانو ګټ خوندې شي خپلواک ساپای د لغمان د علیشنګ څخه لیکي د سولې خبري ډېرې اوشتې شوې نور محمد حقیار له چانجیر څخه لیکي نور باید د سولې د دې مذاکرو موافقه جر اعلان شي بشیر حبیب زید العصر لیکي خدای دې وکړي چې رسول نه هم پړاو خبري نتیجه ورکړي حکمت حماس لنا دلیل څخه لیکي تر سولې مخکې باید انتخابات وشي حقیار لکندهار لیکي د طالبانو خبري مثبتي او د ولسمشر اشرف غني خبري منفي دي. اتل زابل لیکي هغه کاندیدان چې له ماتې وار له مخه ویریږي پر انتخاباتو شک کوي.